بار لسد لپوزه تشتیدلی منصبدار او عسكر راټول شویول د بشار لسد رژیم مخالفانو په ترکیه کې ترغوند ورسته په 2012 میلادي کال کې د سوریه ملي شورا په نوم سیاسي ډله تاسیس کړه. د ترکیه حکومت رسمن هغې شورا ته د سوریه د خلکو د مشروع استازي موقف ورکړ. په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو د ترکیې پولې ته نږدې د کردانو پر ښار کوباني حملې پیل کړې. سره له دې چې جګړه د ترکیې پولې ته تقریبا رسېدلې وه، ترکیه غربي قدرتونو ته اجازه نه ورکوله چې په کوباني کې له کردانو سره پوځي مرسته وکړي. د ترکیې حکومت په سوریه کې د کردانو له پیاوړي کېدو او پی کی کی ته د نږدې ډلو د خودمختاره سیمې له رامنځته کېدو سخته ویره درلوده. له دې امله اردوغان پریکړه وکړه چې د تروریزم پر ضد د جګړې تر بیرغ لاندې د داعش او پی کی کی پر ضد پوځي کمپاین پیل کړي. انقره د 2015 میلادي کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ له پوځي ایتلاف سره چې د داعش پر ضد یې جنګ کاوه یو ځای شوه. دې ایتلاف د سرحدونو او هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې درلود، خو ترکیه د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د سوریه په شمالي سیمو کې د فرات سپر په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په دې ډول عربو ملیشو ډلو ته زمینه برابره سوه چې د ترکیې پولو ته له دوو نږدې سیمو جرابلس او الباب څخه د داعش وسلوال وباسي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ترکیې حکومت د زیتون څانګه په نوم ځمکني او هوایي عملیات د سوریه په خاوره کې پیل کړل. دا عملیات د کورد ملیشه ځواک یا پیشمرګه پر ضد وسول او په پایله کې د ترکیې ټانکونه او عسکر د افرین سیمې ته ورننوتل. د همدې کال په مارچ کې د ترکیې پوځ او د هغوی عربو ملګرو کوردان له افرینه وویستل. د ترکیې پوځ د سوریه په خاوره کې دریم پوځي عملیات د اکتوبر په 9 پیل کړل چې په نړیواله کچه وغندل شول. واشنگتن د اکتوبر په 6 اعلان کړی و چې انقره به ډیر ژر هغه عملیات چې له ډیرې مودې راهیسې یې پلان کړي وو د سوریه په خاوره کې پیل کړي او امریکایي ځواکونه به له سیمې ووځي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستلیخ دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمال ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل هغه ته راوړی بیا دانی خپنی غد فلسفي سره وته.
په زړه پانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مدا خیال راغې. ستانه می سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ دو دیرش عنوانه بیلابیل کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ کړل. دا کتابونه چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو چاپ شوي د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په ویاړ د چاپ په ګاڼه وپسولل شول. که څه هم په تیر کې د ماشوم ادبیاتو لپاره څه ناڅه کار شوی، خو په دې وروستیو کې د ماشوم ادب لپاره شعوري هڅې لا زیاتې شوي دي. د ماشوم د ادبیاتو د برخې غني کېدل مقتدا ډاډ راکوي چې د ماشومانو فکری لوری به مثبت خواته روان وي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د ماشوم ادب څېړنې لپاره په تیوریکي برخه کې لا ډېرې هڅې وشي، او که چیرې دا کار وشي نو لری نه ده چې د ماشوم ادبیات به لا غښتلي او کره شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معین فاضل سنچارکي، د دولتي او خصوصي رسنیزو بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او دغه راز د یو شمېر بهرنیو میلمنو په ګډون د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړه شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عین الدین بهادري د دې کمیسیون د جوړولو، کړنو او فعالیتونو د اړتیا په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده یې کړه چې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واسطه توشیح شو. بهادري وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د محتوا له نظره په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی او په دې برخه کې یې د یو شمېر جګپوړو دولتي مسؤلینو څخه مننه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین فاضل سنچارکي په خپلو خبرو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې له امله رسنیزو کارکوونکو او د هیواد خلکو ته مبارکي وویل او زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي حکومت په دوران کې اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره د مناسبو زمینو او امکاناتو د برابرولو، د خبریالانو د حقونو د دفاع، د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي د تفسیر لپاره د ټولو لازمو زمینو د برابرولو په لار کې ډېر مهم او اساسی ګامونه اخیستل شوی دی. په بامیانو کې د نړۍ د فرهنګي میراثونو ساحې تیرونی په یو عمومي اشر کې له کثافاتو څخه پاکې شوې. دا اشر د افغانستان لپاره د کار او توسعې د موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رضاکار ځوانانو په همکارۍ د بودا په ساحه کې ترسره شو. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر سید احمد حسین احمدپور چې په دې اشر کې ګډون کړی وویل اشر خپله یو ډلهییز پیغام دی او سیلانیانو او د بامیانو خلکو ته دا پیغام رسوي چې د فرهنګي میراثونو د ساحو ساتنه او پاک ول نه یوازې د بامیانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست، سیمه ایز حکومت او د اړوندو بنسټونو مسؤلیت دی، بلکې ټول افغان وګړي او سیلانیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او پاکولو په وړاندې مسؤلیت لري. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ د هغو 2 کتابونو مخکتنه وکړه چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلامي کلیزې په مناسبت چاپ کړي وو. د کتابونو د مخکتنې غونډه چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي په تالار کې جوړه شوې وه، د بنسټ د غړو او د چاپ شویو کتابونو د لیکوالو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او ماشومانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې د پیل وینا د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مشرې نعیمی غنی وکړه. هغې وویل چې د کتابونو د چاپ په پروسه کې د ماشوم لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي.
هغه لیکوال چې نوی کار کوي، هغه ماشومان چې لیکوالی کوي، دغوی کتابونه په دې رد نه شي چې دا د ماشومانو کتابونه دي او یا محتوا یې ضعیفه ده. باید هغوی ته واک ورکړل شي او وخت ورکړل شي چې دوی خپل فکر ولیکي او هغه چاپ ته ورسیږي. بنیاد یو داسې رول ولوباوه چې موږ له لیکوالو څخه کتابونه واخیستل، محترمو رسامانو دوی ته موږ کتابونه وسپارل، دوی رسامي کړل او ډیزاین یې کړل، بیرته هغه چاپ ته موږ وسپارل. یعنی بنیاد دلته پکې کومه مالی ګټه نه درلوده، یوازې موږ هغه ارتباطی پول و چې د کتابونو مو تر چاپ پورې ورسول.
د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکولی هم د مخکتنې په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل که ماشومانو ته کتابونه لیکل کیږي، هغوی انګیري چې عزت کیږي، ځکه نو وروسته د دې عزت ځواب په مینه ورکوي.
دا د نوي کلچر او د نوي دنیا او د نوي ادبیاتو یو خصوصیت دا دی چې ماشوم ته پکې ځای ورکړي دی. یوازې د غټانو لپاره ادبیات نه دي، بلکې د ماشومانو لپاره هم ادبیات دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم زمونږ د ادبیاتو دا برخه ډېره خواره وه او دغه شانتي بنسټونه لکه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو ملي بنسټ، دغه شانتي بنسټونه زمونږ دغه مشکل هوارولی شي. په کار د چې موږ استاد سي د ماشومانو احترام وکړو او دغه شانتي د ماشومانو لپاره خپل ادبیات ولرو. او زه فکر کوم چې یو د ماشوم سره د ماشوم په سطح باندې د ماشوم د ادبیاتو د ایجاد یو ټول نه لوی پیغام دا دی چې هغه انګیری چې زما خلک عزت کوي، زما لپاره کتاب لیکي او په کار دی چې زه د دې عزت جواب په ډیره مینه باندې ورکوم.
ساجده نوري هغه 14 ماشومه ده چې د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ لخوا کتاب چاپ شوی وو. ساجده چې پخوا شاعري کوله، اوس یې د کیسو لیکلو ته مخه کړې. هغه د خپل کتاب په اړه وایي:
لومړی ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې واخیستو نو زه ډیره خوشاله شوم او ما د تصمیم ونیو چې په آینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم. کتاب د ماشومانو لپاره د یو والی د پاره کې دی چې لوبه هم کوي او درس هم وایي. اوس فعلاً ما دوه کسي نور هم لیکلي، یو مهربانه توتی او بل خیر انجلی د
پاتیرو څو کلونو کې که څه هم یو شمیر بنسټونو ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي، خو لا هم ډیرو ماشومانو ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مرستیال ګل بلوڅ وایي دوی هڅه کوي دا کتابونه چې په مختلفو ژبو چاپ شوي د هیواد هغو سیمو ته ورسوي چې دا ژبې پکې ویل کېږي.
یو ماشوم په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز، او یو بل ماشوم په نورستان کې، او یو بل ماشوم په سرپل ولایت کې په خپل مورنی ژبه کتاب وواړي. آیا دا کتاب افغانستان کې پیدا کولی سي؟ هېڅکله نه. زه خپله نورستان ته هم تللی یم، شبرغان، فاریاب، سرپل او نیمروز، هلمند ته هم تللی یم. ما چې د دغو ماشومانو ژوند حالات لیدلی، زه فکر کوم چې هېڅکله هغسې چې موږ یې تصور کوو هغسې نه ده. په هغه سیمه کې د ماشومانو د کتابونو ور هاخوا د لویانو لپاره همدغه کتابونه نشته، د دوی د ژبې لپاره. نو په همدغه اساس چې کله زموږ مجلس و دو دېرش کتابه مو چاپوله، موږ پریکړه وکړله چې په دې کې به پښتو ژبې، نورستاني ژبې، بلوچي ژبې او ازبکي ژبې لپاره هم کتابونه چاپ کړو، چې دا مخکې ډېر کم سوی وو. او دا د لومړي ځل لپاره د دغه بنسټ نوښت و. زموږ پلان برنامه هم دا ده چې دغه کتابونه ډېر ژر د هغوی په سیمه کې وویشو.
موږ هر ورځ لیک کوو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې فرشته مرسل یې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنه اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري، چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسې په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي، او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهدو په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي، او له همدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه وو لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنی؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومري لیک رامنځته هغه بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو بیا چینایي لیک رامنځته شو او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړي وایي چې لیکپوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغل زیور زیاتوی چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت لمخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او کچیر لیک و نه وسی خای ژبه د مارک لک واخسر مخشي.
څنګه چې موږ ګورو زمونږ په ټوله نه کې یا په ټولنی ژوند کې ژبه یو مهم توک دی او هغه د افهام او تفهیم توک دی او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسائل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیریدون که ده مثلا وینا ده خبری کی آقا بالاخره ده منزه زی مگر لیک دست یو شیده چه آقا پاتی کی گی پا آثار پاتی کی گی او ده لیک باسته هم ده لیک ده چه ده ننه طول ده علوم و پرمختگ پرمختهی بهیر مثلا دیوزه نبلزه تا انتقالی گی او ده لیک باسته کولیشی چه علم دوی خبرایی.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاط شګوفه الکوزیچ د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي. مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قرآن شریف کې دی. خپل خطم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمال ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی او دا وزیر سترګو د دې د پاره شدی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او وزیر سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لی تر سوچي هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلي هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بده هر څوک ویلی سي واضح دي.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهې راتک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوکو باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اس لرم یا دونه حیوانات را سره دي. دا هلته محاسبه کول بیا د مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی او بعد هغه اډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام د نیګه څخه وګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط موږ ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښ هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مقوله چې دغه موږ تراور رسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوعات چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. هغه له الکوزي په خبره چې لیک په دوه مفاهیمو خاص او عام سره بیلیدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغانی فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سالویخت کالا کیگی چه بخط که آخته ایما خطات سلای ایما خط او خطاته چه مونگ ده فرهنگ یاو سیره ده مونگ کولایشو چه ده خط پوسته اخپل مرام و مقصد پل شخص ده انتقاله و پامده لحاظ خط زمونگ پا فرهنگ که یاو اساسی رول داریم. خط خود سو رقمه دیم تقریبا اشپاک نوا خط معمول و لکه محقق رقا، نسخه، تعلیق او نور او روز تا عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدن زمونگ پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولایشو پا نسخ هم باندی خط اولی کو چه قرآن کریم ده نسخ پا خط که تلیکل شمیدی چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده.
ده زیادوی چه پختو جبه ده لیک دوت سب کنه لره بی جبه سخ رغلی دی د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولته کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډېر نوټونه لیکل او دا نوټونه به هم ډېر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځایونو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکا، مثلا نسخه لیکا، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسې زړی مغسې لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډېر داسې کسان چې ډېر ښکلي لیکونه لري، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشیني لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط به دونه خو بیا هم کله چې زما اصلوم د غیر راپدې خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی، ما به مخففات شروع کړی، خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم، سره دې چې زه درملو سره آشنا یم، مسلکي قسم یم، خو زه په درملو نه پیږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پیږم. خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه پکې مراعات سي او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه، ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپی.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثر وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه دا چې موږ تاسو خو شاعری یا هنر په عموم کې دا چې تفسیر خو بیلا بیل خواوی تیر یو نر بحث چې اوس په ادبیاتو کې دغه د یوشتمې پیړۍ په وایل کې دا راپیدا شوی دی، هغه د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اوریدونکو ته دا تشریح کړي اصلا انفرادیت څه شی دی.
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي، یو مغالطه ونه شي ډیر زله د سی فکر کیږي چې انفرادیت دا سخت دی په ټوله معنا یې جلا کولی هم نشو چې ووایو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه، چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول زخ کې ورا چې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړی، بیا دا نیخ په نیغه د فلسفې سره وتړل شي، په دې کې هیڅ شک نشته. د خودی بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودی په فلسفه کې ډیر تړل شوی دی، او ته چې هر مسله څېړي د فلسفې د زاویې نه به یې څېړي، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې ده، خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډیر ننوځي. په دې کې البته فلسفه شته، خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی که موږ انفرادیت څېړو، یعنی د کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خدای په معنا یې راخلې، هلته د فلسفې بحث ورسره ونغښتل،
یعنی فلسفي افکار باید مطالعه
ونغښتل شو. که کله د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایګو د دې اړخ یې څېړي، بیا لار هماغه ده، خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنی شوه چې په زه کې انسان ځان در پیژني، په زه کې انسان هنر در پیژني، خو د خپل اړخ یې در پیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې در پیژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو، اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به په کې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کوې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تا ته یې دا خودي در بخښلې ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودی ډیر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ را تنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپي افکارو، په دې کې ډیر ځله خبره نه کېدل، تا خپل خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چیراشه، آلته هم دغه سی مسله و. ولی من مثلا د پدری کې پسا طالبانی چی ورته وای، د دین وروسته من دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوچ کې روانه او بیرته سسته ګورو، آلته یو ولادت داده چې ته خبره کئ، طالب تنیخ پنیغه خبره نشي کولای، ځکه الته د دورې نه ډاریږي، الته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډاریږي، الته نور قصه دي. تم دغه خبره په هنر کې دومره راون غاړي چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلای، دا سمفونی چې تشکیلیږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بل اخوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کیږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کیږي. یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سبت نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکی بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکی بغاوت کړي، هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړي.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو ګورئ دولت لوانه، یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تاته ویل شي. خو کله چې د ژوند تلولی دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلې، دای په یو مکتب پورې تړلې چې هغه روحاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قربانی کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده، په انفرادیت کې ته دغه سي چوکاټونو ته ډیر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ډیر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شه دی؟ روحان ته وایي چې ته به دا و مقامونه هم تعقیبای، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الجهود لارم تعقیبای. کله چې دا دوه شیان ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشي سرمقاله لیکوالی، فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه، ستا فکر منحصر شو، ستا فکر وتړل شو، ستا فکر غزونې ونه کړې. یا مثلا ژورنالیست ناست تا نه پوښتنې کوي، ګوشکي ورته غوږ کیخي، دی خپل فکر تا سره نشي شریکولی، دی د ماشین حیثیت لري. خو که تا ته کله کرخې ایستل کیږي چې دغې کرخې پورې تلی شي، الفاظ دې ستا وي، خوله دې ستا وي، فکر دې ستا وي، ته په دې کې خپلې ځانګړنې رابرسیره کولی شي. هغه پټ هنر چې په تا کې دی، دا راپورته کیږي، رابرسیره کیږي. په انفرادیت کې له نیکه مرغه هم دغسې بحث دی.
هر شاعر منفرد شاعر کیدای شي که نه؟
ولې نشو کیدای؟ دا د هر شاعر ځانګړنه ده، دا د هر شاعر حق دی، او همدغه علت دی چې دی چې خپله هغه خپله خودی ځان کې راسپړي، دی په ځان پورې تړلی وي، د ځان تړخ د ټولنې د خیر د ښیرازۍ لامل وګڼي، په دې کې شرط نشته چې دی هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان نه راوځي.
د انفرادیت د تومنې هغه پیاوړي کیدو لپاره یعنې ماحول تاثیر کوي، سیاسي واک دا تاثیرات شته کنه؟
لکه مخکې ما وویل، ګورئ د انفرادیت وده چې ده، دا د پراخو ټولنو نه په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلې ټولنې ته په زړه کې غوټې پیدا کوي، او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی، ته مجبوره یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي. دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا دې منحصر د فردیت نه دې ویسته پراخه دي، که په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته.
ستاسې د خبرو هدف دا دی، هنر چې څومره مبهم وي، څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کیسونه ډک وي، نو هغه ته انفرادیت زیات دی.
دقیقا، راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې عام پسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعر تر شعره ډېر خوښیږي؟ ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال باس کوو، د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران؟ ته فکر نه کوي چې مثلا کله روحاني نهضت ته راځو، یا د هغې نه راروسته راځو، یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو، یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دورانی او په ځینو نورو غږیږو، آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لک لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی؟ که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې، د ټولنې دپاره راټیټ شوې، ته مختهی شاعر پاتې شو، لنډمهاله پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي، او دای ټول د چغو مسله یادوي، د دې یو ډېره جالب خاطره ده. دی وایي، زه چې کله افغانستان ته راغلم، په اریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغی، ما ته کېناستو، خبرې مې سره کولې. ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم، خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شوې، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شوم، خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوم، ته ورپسې بدی ردی وایي، ستا لارویان یې ورپسې بدی ردی وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې، او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړې. خو د دې نه ګوره، قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې لپاره دی. خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار ده چې لږ زنده وشي.
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پانی لنډ کیسه سوال نومیږي چې نوریا جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانا سوال. لمر به الله نه و راختلې، د ښار شپنې خاموشي اورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده، په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کوڼې دروازې خواته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کله وغړېږي. هغې په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړې. ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کې خور یو خوا بل خوا یې ترو ترو وکتل. څو ځله یې خوله وازی وکړه، پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ، څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوایستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل، بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته، له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پریښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل، هغه یې راپورته کړ، د هغه سترګې یې ښکل کړې، هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه، د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په واړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غریو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل، د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل، یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه، ښه سلګۍ یې وکړې، لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیو او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخوانی مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بېله دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په رازوړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه وو. د ورځې 9 بجې به وې، ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترسه زړه پرې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل: ماما د خدای په نامه یو څه راکړئ. دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ورمخکې شو: نه نه مو دی څکلی. دکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټی دی. یاسر یې ژر ژر په تندې ښکل کړ. دکاندار بیرته له دکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال.
حسن
ډیر ټیک شوی. اوس ډیر ټیک شوی ما، اوس می په هیڅ ځړګې نه خوږیږي، اوس نه هیڅ نه مرور نه ما، اوس ډیر ټیک شوی ما. مخکې به ما جړل خفه به ما، پنه خبره چې غصه به ما، ما ته به پلار یادې دو مور یادې ده، ما ته به پلار یادې دو مور یادې ده، بس لوی واړه به مې د کور یادې ده، ما ته به خویندو ویل خانه ته په خار کې سکې، ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم، ستاسو ودونو لغم کوم او لاس او خپه وهم، اوس خفه کېږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی، که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی، لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته، چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ، کله به یې خپل کړم زه، کله به یې ښکل کړم زه، کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه، بلا موده کېږي چې دغه پټ پټوڼی جوړ دی، خو زه ډېر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلک تپوس کوي چې پچا مینې، مانا اکثر خلک تپوس کوي چې پچا مینې، زه ورته وخاندم زړه کې ویم چې یو خو نه دی، بلا ځوانۍ تیرې شوې، بلا هستۍ تیرې شوې، زما د ژوند ورځې شپې څه په نیستۍ څه په تادۍ تیرې شوې، نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې، نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې، هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مدا خیال راغې، ستانه می سوال کو چې ستا د لوري سوال را، آیا آیا ته اوس هم ځان له زړه خوره ویخش پې تیروې، آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویخې شپې تېروې، بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی، یو دا بیدا دانه لری ما، بلخوا یاران رانه پردی پردی دی، خویندې ورونه ځان ځاني خوښوي، د وطن هر غریب خاني خوښوي، نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کومه، دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کومه، په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه، په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه، کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي، یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي، کم به مې نم نشي سچ لیکم نشي، خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم، دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله، دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله، آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله، بے وفات نه بے پروا دې کړم چې په خندا شوم په جړا دې کړم، زما تیار کوټه زما خوخه ده، ستا چې څه خوخ دې هغه ستا خوخه ده، څوک رانه مړ شو چا زه پرې خودم، Thank you. سوک رانا مڑشو چا زپرے خودما چالک گل کتاب کے کی خودما چارا تو خاندل چا ما پورے خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دغ ٹپا ما اکڑلا ہسوک د چا د غم نمری ہسوک د چا د غم نمری شیرین یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل مارا چن دی وینم زما دزڑ حق زڑ زخمنا تاز شی وینی شی چو دی وینم